پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاهین بنریم او د مشال ریډیو په دغه یو ساعته خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک کروسمن په افغانستان کې د جوړجاړي د عمل په مخ کې بوته زور ورکړی دی. په خوست کې د شری مرض خور شوی دی. په پښتونخوا او بلوچستان کې واورې او بارانونه او کلتوري راپورونه تاسو لپاره لرو. کولمبي ورزو بجید بابر لا چې د دې خبر نو
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک کروسمن د افغان طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په لړ کې افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل کې دی. افغان حکومت وایي چې په راتلونکي اونۍ کې به ولسمشر کرزی له یو شمیر هیوادونو سره د ستراتیژیکو اړیکو د ټینګولو په هدف یورپ ته ځي او نن به د مصر د نوي منتخب شوي پارلمان لومبنۍ غونډه کیږي. او ست مشال خبرونو تفصیل. افغان حکومت وایي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي خبرې اترې لا هم د افغان چارواکو سره روانې دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د مارک کروسمن او ولسمشر کرزی ترمنځ د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو او د غراس په نورو سیاسي مسلو خبرې شوې دي. مارک کروسمن پرون افغانستان ته رسیدلی او د افغان ولسمشر کرزی سره خبرې وکړې. د کروسمن سره د ملاقات نه مخکې د افغان ملي شورا یوې غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلی کرزی وویل
د سولې د پروسې او د مذاکراتو خاوند د افغانستان ملت دی. هیڅ پردی هیواد یا نهاد د افغانستان د ملت د دې حق مخه نسی نیولای. افغانستان یو ځل بیا پر هغو اصولو او ارزښتونو تاکید کوي چې لوی جرګې توصیه کړې ده.
مارک کروسمن پرون په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د طالبانو لپاره باید ډیر زر په قطر کې دفتر پرانستل شي سو افغانان وکولی شي چې په خپلو کې د سولې خبرې په مخ بوزي. ښاغلی کروسمن چې کابل ته د کابل نه مخکې ترکیه، سعودي عربستان، متحده عرب امارات او هند ته هم تللی وو او نن به قطر ته لاړ شي. افغان حکومت وایي چې په راتلونکي اونۍ کې به ولسمشر کرزی له یو شمیر هیوادونو سره د ستراتیژیکو اړیکو د ټینګولو په هدف یورپ ته ځي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسادی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ولسمشر کرزی به اټلی سره د ستراتیژیکو همکاریو موافقه، د فرانس سره معاهده او د برتانیې سره د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړي. د زیاته کړه
دغه درې سندونه عبارت دي د همکارۍ له موافقت لیک او دوه اړخیزو اوږدمهالو همکاریو نه د افغان حکومت او ایټالیا ترمنځ چې په روم کې بلاسلیک شي. د ملګرتیا او همکارۍ تړون د افغانستان او فرانسې ترمنځ چې په پاریس کې بلاسلیک شي او همدارنګه د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو تړون چې په لندن کې به د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ لاسلیک شي.
خغلی موسازی زیاته کړه چې د امریکا سره د ستراتیژیک سند په اړه به ډیر زر د دواړو خواو ترمنځ خبرې تری بیا پیل شي. نن به د مصر د نوي منتخب شوي پارلمان لومبنۍ غونډه کیږي. په تیرو څو لسیزو کې شوي په دې لومبنۍ آزادانه انتخاباتو کې اخوان المسلمین ګوند د ټولو نه زیاتې څوکۍ ګټلې دي. اخوان المسلمین ژمنه کړې ده چې د تیر کال د فروری په میاشت کې د پخواني ولسمشر حسین مبارک د واک لري کېدو نه پس موجوده پوځي حکومت به په سیاسي حکومت کې بدلوي. د پارلمان په نننۍ غونډه کې به د سپیکر د څوکۍ لپاره هم انتخابات کیږي. په دغه هیواد کې د ځوانانو د تحریک غړو د پارلمان نه بهر په دې نیت د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی چې باید د حسین مبارک په ضد د ولسی پاسون په نتیجه کې وجلې شوي کسان هیر نه کړی شي. د امریکا سمندري پوز ویلي دي چې د دوی یو بحري بیړه بغیر له حادثې د هرمز تنګي نه تیره شوه او خلیج ته ننوته. د امریکا د پنځمې بیړه یو ویاند ویل چې د هرمز تنګي نه د تیرېدو د معمول سفر ابراهام لینکن نومي سمندري بیړه ترسره کړو. د دې سمندري بیړه دا سفر یو ورځ وروسته له هغې ترسره شو کله چې ایران د خپلې هغه دمکې نه په شا شو چې ویلي ول که چېرته د امریکا سمندري بیړه دغه په ستراتیژیکي توګه مهمې سمندري لارې ته ستنه شوه نو ایران به پرې برید کوي. عرب لیگ د شام لپاره په یو نوې تګلارې د اتفاق اعلان کړی دی. د دغه تګلارې لمخې د شام ولسمشر بشار الاسد باید په دې هیواد کې د پارلماني او ولسمشرۍ د انتخاباتو مخ کې واک یو مرستیال ته وسپاري او یو اتحادي حکومت جوړ کړي. په دغه اعلان د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په قاهره کې په یو غونډه کې اتفاق وکړ. عرب لیگ وویل خپل دغه پلان به د ملاتړ لپاره ملګرو ملتونو ته هم وړاندې کوي. امریکا د یمن د واکا لری کیدونکو ولسمشر علي عبد الله صالح ته د هوا ته د ورتګ لپاره د ویزی ورکولو پخله کړی دی. خدای هم ویلی چې دوی د صالح نه تمه کوي چې د خپل علاج په غرض به د لږ وخت لپاره په دې هوا کې پاتې شي. صالح پرون ویلی ول چې د غواړي چې د طبي معاینه او علاج لپاره امریکا ته لاړ شي. په یو ټلویزیوني وینا کې صالح زیاته کړه چې د خپل ټولو خلکو خزو او سړونو د خپل تیروتنو په خاطر بخنه غواړي چې د خپل درې دیش کلنې واکمنۍ په موده کې کړی دی. صالح دا سرګندونه یو ورځ درست لاغي کوي چې د دې هیواد د پارلیمان هغه قانون پاس کړو چې لمخې با په نوموړي هیڅ قسمه مقدمه نه چلیږي، خو په دې شرط چې دې بل شوې موافقه سره سم واک پرېږدي. هیومن رائټس واچ په خپل کلنی راپور کې چې پرون یې خپور کړ وایي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسلې په بشپړه توګه په دغه هیواد کې د بشري حقوقو په اړه اندېښنې شاته کړې دي. د بشري حقوقو ډلې په دې راپور کې ویلي ول چې د یو سل سلور دیش زرو افغان پولیسو او د یو لک یو اویا زره او سلور سو عسکرو د روزلو لپاره د ناټو هڅې د سختو ننګونو سره مخ دي. په راپور کې ویل شوي ول چې هغه افغان محلي پولیس چې امریکا یې ملاتړ کړی په وجنو تختونو غیر قانوني عملیاتو او د خلکو په وهلو ټکولو کې لاس لري چې زیاتره ته د ترسره شوو جرمونو په خاطر سزا نه ده ورکړل شوې. د بشري حقوقو ډلوایي افغان ټولنه تر اوسه د خلکو د حقوقو د خوندي ساتلو کې ناکامه شوې او خځې نشي کولای چې په ځان کې دا وس پیدا کړي چې د دوی په زوره د ودولو مخنیوي وکړي شي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نوریده چې مجید بابر وړاندې کول. پر روانه خبرونه کې بعد د نورو راپورونو ترڅنګ دا راپورونه هم واره. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن ویلي باید افغانان په هیواد کې د امن لپاره خبرې ترې مخ په وړاندې بوزي.
Efforts being made with Qatar to open an office.
اوس باید هڅه وشي چې افغان طالبانو ته په قطر کې دفتر پرانستل شي.
په ننګرهار کې د سلور ولسوالو د امنیت ذمہواری افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل کیږي.
راتلونکي پنځ شنبه ورځې نه د انتقاد پروسه په ننګرهار کې شروع کیږي چې هغه سلور ولسوالي او یو مرکز خوشبختانه چې ننګرهار ولایت په دویم پړاو کې شامل دي.
د خیبر پختونخوا بلوچستان په ډیرو سیمو کې د بارانونو او واورې ورېدو لړۍ دوام لري.
ستار ټایم پر زیارت کې تقریبا دو فوټه یا تر دو فوټه څخه زیات واوره شوه. زیارت څنګه وی روډ بلای لا روډ بند وي.
او د پښتو نوموړي سندرغاړي ناز اقبال اعلان کړي نورې سندرې نه وای.
نن نه بعد به زما به کوشش دی ان شاء الله د الله نه امید ده چې زما مخ به څوک نه ګوري او زما आवाज به څوک نه وای.
دا د دې سرتړلې د سیمې او نړۍ نه نور راپورونه هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره. مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو خاص استازي مارک ګروسمن د سولې د خبرو د ګړندې کېدو لپاره په قطر کې د طالبانو د یو دفتر د سمدستي پرانستلو غږ کړ دی. ګروسمن وویل دی به دغه مسله د قطر له چارواکو سره خبرې کوي، خو هغه زیاته کړه چې د افغانستان او قطر حکومتونو له هم پکار دي چې په خپلو کې تماسونه ټینګ کړي. په دې اړه راپور اورو د نوریاس نوري.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو خاص استازي مارک ګروسمن وایي له طالبانو سره د خبرو د بهیر د ګړندې کېدو لپاره دې ته اړتیا ده چې هر څومره ژر په قطر کې د هغوی دفتر پرانستل شي. اوس باید هڅه وشي چې افغان طالبانو ته په قطر کې دفتر پرانستل شي څو دې ته زمینه برابره شي چې د سولې په هدف افغانان په خپلو کې خبرې وکړي. ګروسمن چې کابل ته په دوه ورځني سفر کې افغان ولسمشر حامد کرزي او یو شمېر نور لوړ رتبه چارواکو سره له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه سلا مشورې کړي. پرون یې د بهرنیو چارو په وزارت کې په یو خبري کانفرنس کې د غراز وویل چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د پرانستلو لپاره په لومړي ګام کې باید د افغانستان او قطر حکومتونو ترمنځ تماسونه ټینګ شي، خو هغه د طالبانو د دفتر د پرانستلو لپاره د ځینو شرایطو یادونه هم وکړه او ویل په قطر کې د یو دفتر د پرانستلو لپاره موږ دې ته اړتیا لرو چې افغان طالبان په ډاګه اعلان کړي چې دوی نړیوال تروریزم غندي او په افغانستان کې د جنگ جګړو د پای ته رسیدو لپاره د سولې ملاتړ کوي. طالبانو څه موده مخکې دا په ډاګه کړې و چې له امریکا سره ابتدایي خبرې ترسره کړي او غواړي چې په قطر کې د ځان لپاره سیاسي دفتر پرانیزي. طالبانو دغه راز له امریکا غوښتنه کړې وه چې د دوی یو شمیر بندیان دې له ګوانتنامو زندان څخه خوشي او قطر ته دې واستوي. خاغلی ګروسمن د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له ګوانتنامو زندان څخه د یو شمیر طالب بندیانو د خوشي کېدو او قطر ته د هغوی د استولو په اړه پریکړه شوې او آیا امریکا د دوی کوم کسان خوشي کوي او په بدل کې له طالبانو څه توقع لري، له جزئیات ورکولو ډډه وکړه، خو دومره یې وویل چې تر اوسه په دې اړه پریکړه نه ده شوې او د دې کار د عملي کېدو لپاره باید ځینې کارونه ترسره شي. موږ تر اوسه په دې اړه پریکړه نه ده کړې. دا تاسو هر یو ته د حیرانتیا خبره نه ده چې دا مسله تر هر څه مخکې امریکا په قانون پورې تړلې ده چې له هغه سره سر خوري، او پر دې مسلې باید له کانګرس سره هم مشوره وشي او منظوري ترلاسه شي. ډېر مسایل شته چې باید کار پرې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین جاوید لودین چې له ګروسمن سره یې په دې خبري کنفرانس کې حضور درلود، له ګوانتنامو زندان څخه د طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه وویل چې که امریکا غواړي چې طالب بندیان خوشي کړي او قطر ته یې واستوي، افغان حکومت د دې اقدام ملاتړ کوي.
در صورتی که دولت ایالات متحده امریکا تصمیم بگیره که زندانیا را انتقال بده به قطر، زندانیای طالبان، و چون این به معنی یک جا شدن از این افراد با خانواده هایشان است، در اونجا ما از این حمایت میکنیم.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو خاص استازي مارک ګروسمن وویل چې د سیمې یو شمیر هیوادونو ته په سفر کې ورته دا په ډاګه شوی چې ټول په افغانستان کې د سولې او امن د ټینګېدو ملاتړ کوي، خو زیاته کړه چې د سولې خبرې باید د افغانانو په مشرۍ ترسره شي او دې هدف ته په رسیدو کې امریکا او د سیمې هیوادونو له افغانانو سره مرسته کولای شي. هغه وویل لکه څنګه چې افغان مشرانو پرې تاکید کړی، د سولې بهیر باید پراخ وي او په هغه کې د جګړې ټولې خواوې شاملې وي. ګروسمن دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د حقانی شبکه هم په دغو خبرو کې شامله ده او امریکا له دې شبکې سره خبرې کړي او کنه، وویل امریکا له دې شبکې سره یو ځل خبرې کړي دي. لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن مخکې ویلي وو، امریکا له حقانی شبکې سره یو ځل خبرې کړي، خو لکه څنګه چې افغانانو ویلي، زه هم په دې باور یم چې دا یو پراخه پروسه ده او وګورو چې دا خبرې څه نتیجه ورکوي او کنه. خو ګروسمن دا ونه ویل چې له حقانی شبکې سره خبرې څه وخت او چیرې ترسره شوې دي. د افغانستان حکومت هم په دې وروستیو کې له یوې بلې مخالفې ډلې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي ګوند سره هم خبرې چټکې کړې دي.
د فرانس دفاع وزیر افغان مشرانو ته ډاډ ورکړی چې هیواد به تر کال 2014 پورې او له هغې وروسته له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. جرارد لانګیو چې د کابل په شمال کې د ملي اردو د یو سرتیري لخوا د سلورو فرانسوي سرتیرو له وجلو وروستو افغانستان ته راغلی، د یک شنبه په ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر سره ولیدل. په دې اړه تفصیل اورو د حمید مومن په راپور کې.
افغان چارواکو د ولسمشر کرزی او د فرانسې د دفاع وزیر ترمنځ شوې خبرې راغنده بللې او ډاډ یې څرګند کړی چې په کاپیسا کې د فرانسوي سرتیرو د وژنې پیښه به د دواړو هیوادونو پراخېدونکې اړیکې زیانمنې نه کړي. دا څلور فرانسوي سرتیري د جمعې په ورځ د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې د ملي اردو د یو سرتیري لخوا ووژل شول. د فرانسې د دفاع وزیر ګیرارد لانګو چې له دې پیښې وروسته افغانستان ته په یو سفر راوتلی، د یکشنبه په ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر سره ولیدل. د بهرنیو چارو وزارت ویان جنرال موسازی په همدې ورځ په یوه پری غونډه کې وویل چې د فرانسې د دفاع وزیر ډاډ ورکړی چې له 2014 میلادي کال وروسته هم له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي.
وزیر دفاع فرانسه یک بار
دیگر دوی د فرانسې دفاع وزیر یو ځل بیا تر 2014 میلادي کال پورې او له هغې وروسته له افغانستان سره د همکاریو په شمنې ټینګار وکړ. دا هم افغان دولت او هم د افغانستان د خلکو لپاره یو خبر دی. تر دې مخکې فرانسوي مشرانو د ملي اردو د سرتیري لخوا د فرانسوي سرتیرو وژنه د نه منلو وړ بللې وه او ګواښ کړی و که امنیت شرایط سم نشي نو له وخت نه مخکې بل افغانستان څخه د فرانسوي سرتیرو وستل مطرح شي. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې چې ټاکل شوې په راتلونکې اونۍ کې دواړه هیوادونه په خپله کې د ستراتیژیکو اړیکو سند هم لاسلیک کړي. له ارګماڼۍ څخه په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوې چې د فرانسې د دفاع وزیر هیله څرګنده کړې چې د ستراتیژیکو اړیکو دا سند به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا پیاوړې کړي. ښاغلی موسازی وویل چې په دې خبرو کې افغان لوري دا ډاډ هم ورکړی چې په فرانسوي سرتیرو د شوې حملې او له دې مخکې په رامنځته شوو دا ډول پیښو به پراخ تحقیقات وشي.
رئیس جمهوری بالای ضرورت انجام یک تحقیقات وسیع
دی. وای افغان ولسمشر د دې پیښې په اړه د یوې پراخې څېړنې په اړتیا ټینګار وکړ او دا ځکه چې دا لومړی ځل نه ده چې دا ډول پیښه رامنځته کیږي. په ځانګړې توګه د طالبانو لخوا د دې پیښې د مسؤلیت د منلو وروسته د دې تحقیقاتو اړتیا احساسیږي چې باید ترسره شي. دا لومړی ځل نه ده چې په افغانستان کې فرانسوي سرتیري د ملي اردو د یو سرتیري لخوا په نخښه کیږي، بلکې تر دې مخکې هم د هیواد په جنوب او ځینو نورو سیمو کې داسې پیښې لیدل شوې. که څه هم کتونکو د داسې پیښو یو اساسي علت د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو نفوذ بولي، خو د دفاع وزارت چارواکي به دا مسله ردوي او وایي چې تر ډیره رواني ناروغۍ د داسې پیښو سبب ګرځي. فرانسه اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 3,500 سرتیري لري چې د ایساف په چوکاټ کې فعالیت کوي، او له 2000 لومړي میلادي کال را په دیخوا د دغه هیواد 80 سرتیري له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې وژل شوي دي.
د فینانشل ټایمز په یو راپور کې راغلي طالبان په قطر کې د افغانستان د روغې جوړې لپاره د دفتر په پرانستلو سلا شوي دي، خو د افغانستان تاریخ دا ښایي چې کلم د غلطه یو جنگ پای ته رسي دا نور هم خطرناک شي. د دغه راپور مهم ټکی د منور شانه ورو
فینانشل ټایمز ورځپاڼه کې ششانک جوشی د هغه کتاب په حواله یو مقاله لیکلې چې الیکس استریک او فیلکس کوهن یې لیکوالان دي، او نوم یې دی دښمن چې موږ پیدا کړی. جوشی په دې لړ کې د برتانیا د سامراجي دور د یو چارواکي چې د پښتون قام د چارو کارپوه دی لخوا لیکي، د نورو جنگونو برعکس د افغانانو جنگ هغه وخت خطرناک شي کله چې سر ته ورسیږي. نو لیکوال وای که څه هم امریکا او یورپ په دې نظر دي چې د هیواد کې جنگ په ختمېدو دی او ځواکونه یې د دې سیمې نه په وتلو دي، دا د شوروي ځواکونو د وتلو په څیر حالات رامنځته کوي، او د لیکوال په نظر د افغانستان جنگ ختم دی خو سر ته نه دی رسیدلې. جوشی وای د نن لس کال وړاندې د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای د هغه وخت مشر جارج ټینټ ویلی وو طالبان او القاعده یو شان دي. لیکوال پښتنه راپورته کوي په داسې حال کې چې تیر کال د اسامه بن لادن د وجل کېدو وروسته طالبانو د یو حقیقي شهید په توګه د هغه کردار ستایلې وو. د جارج ټینټ خبره سمه ده او کنه؟ هغه خلک چې د 1980 په لسیزه کې افغانستان کې د شریک جهاد برخه وو جدا کېدلې ممکن دي. جوشی وای د دغه کتاب لیکوالان چې په کندهار کې 15 کال تیر کړي، دغه پښتنې ته هم په خپل کتاب کې د جواب ویلو هڅه کړي. لیکي چې افغانستان د نړیوالې ترهګرۍ لپاره تر ټولو لوی مرکز ګڼل هم غلط ثابتېدل شي، او دوی دا دلیل ورکوي چې کسه هم د شوروي يرغل خلاف دواړو ډلو یو ځای جهاد کړي، خو دا وخت القاعده او طالبان د جهاد په حق له جدا جدا نظر لري. یعنی زیاتره طالبانو د پاکستان هغه روایتي مدرسو کې سبق ویلي چیرته چې د دیوبندي فکر پرانا کې درس ورکول کیږي، او د نظریه په حواله تر یو حد ازغم هم لري. د دې ترڅنګ طالبان دا نظر لري چې د افغانستان د آزادولو لپاره جهاد کوي، خو د دې برعکس القاعده د نړیوال جهاد خبره کوي او په دې لړ کې بدل فکر او نظر نه برداشت کوي. جوشی دغه کتاب په حواله لیکي اسامه بن لادن افغانستان ته طالبانو نه بلکې جنگ سالارانو رابللې وو، او چې کله یې په 1998 کال کې خبري غونډه وکړه نو ملا عمر هغه وخت ویلی وو چې په دې هیواد کې یو مشر کې دی شي، هغه اسامه دی او که ملا عمر. نو د لیکوال په وینا دا کتاب د نړۍ هغه فکر چې اسامه با د ملا عمر تر سرنګ ناستوي او سازشونه بکوي غلط ثابتوي. جوشی لیکي طالبانو چې اول حکومت تر لاسه کولو نو هغه مهال خلک د جنگونو او جنگ سالارانو نه تنګ وو، او د خپل حکومت نسکورېدو لاس کاله پاس یو وار بیا په هغه طریقه د حکومت تر لاسه کولو په حال کې دي چې د خلکو ځایي محرومیانې د موجوده حکومت خلاف استعمالوي. خو لیکوال اندېښمن دی چې د دې جنگ نه پاس به څه ډول حالات رامنځته کیږي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14,500 او 15,000 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
د ویندا ضلع مخه په پاکستان کې وسلوال طالبان ګوندونه د خپلو وسلوالو او خرچو د پرکولو د پاره هر میاشت خوښه 1.5 کروڑ روپے خرچه کوي. دا خرچه دوی څنګه پوره کوي؟ په دې اړه د مجید بابر راپور ورو.
د راپورونو تر مخه د پاکستان د قبیلی سیمو قدرتی شتمنۍ لکه ځنګلونه، ماربل، کوایله او نورې داسې ذخیرې دا مهال په دغو سیمو کې میشت وسلوال طالبان د خپلو وسلوالو د تنخواګانو او دې سره سره په پاکستان او نړۍ کې د ترهګرۍ د عملیاتو د خرچې لپاره کاروي. په پېښور کې د قبیلی چارو کارپو او د دغو سیمو د امنیت پخوانی سیکرټري بریګډیر محمود شاه وایي چې د یوې اندازې تر مخه د وسلوالو طالبانو د یوې میاشتې خرچه 1.5 کروڑ روپۍ جوړیږي، او چونکې د بهرنیو هیوادونو نه د چندو او پیسو راغونډولو لاره اوس تر ډیره حده بنده شوې ده، نو ځکه وسلوال طالبان اوس د دغې خرچې د پوره کولو لپاره نورې ذریعې کاروي. دی وایي
اوس خو ډیرو ځایونو کې د دې قبضه شته، لکه محمد ایجنسی کې زیارت ماربل چې کوم دی هغه ډېر مشهور دی، او د دې اوس د دې په قبضه کې نه دي. داسې په باجوړ کې داسې په سواد کې هغه ځنګلونه لرګي دي وال او داسې نور کېدل، خو هغه د دې په کنټرول کې نه شته. صرف شمالي نورستان کې میرعلي سب ڈویژن کے خاص کر ددی کنٹرول دے روڈ نے علاوہ علاقوں کے اور سلک دیر دس دن بکی، لیکن اس سے اب تک خبر ہمیں اس طرح دی کہ دے وسط والو سرا پیسے کمی سی نشت وسط اور پدی و جمان دی زیاد اغوا برائے تاوان اور پاہلے مانے پیسے اخلی اور دے پیسو دا پارا لکا دی دیرے ہی لے چارے کبھی خبر ایجنسی کے لشکر اسلام پر روڈ لوی علاقہ مانے کنٹرول دے اور داری بنیادی وجہ دی جگڑی اس کو دی ہوئی چی دا مبیس کی دا آئیڈیالوجی جنگ دے، لیکن درست دغه پیسو لکه خیبر جلسه کې ډېر سمګلینګ کیږي او په دغه چک پوسټونو باندې ډېرې پیسې جمع کیږي.
د قبایلي سیمې کورمینا د پارلیمان غړی او د سفران د پارلیماني کمیټې چیرمین ساجد حسین توري وایي چې د خلکو تختونه او قدرتي شتمنونه علاوه وسلوال طالبان د پاکستان او افغانستان په پولا چې کوم د نشه یي توکو سمګلینګ کیږي په هغه کې هم د دغو وسلوالو لویه برخه ده.
حالات خراب ہوں، سواد کی خراب ہو، بل ایریاز کی خراب ہو، تو کم مطلب زمون کم کم آگا وسائل کم لکا مثال کی ریسورس کم نے جنگلات تھی وہ سرا مربل دی وہ سرا مطلب آگا دیکھی کم مالداری خلق اغوی تو خکر برونو اغوی وچی تولا و سرا و سرا کم ڈرگز دی افغانستان نبتی انکیدو پاکستان دا پاکستان مختلف ممالک تتزی پاگه کی مکمل دا طلبانو کمپلیٹ ایسا دی و سرا و سرا چکم دسی لاری دی تا اغا دی خپل جانی پر دکلی اغا لاری و سپری دیر کم علاقی کی بند دی چلی گی و سدی چاہتا مطلع طالب چاہتا جواب او گوڑی چاہتا جواب او کی اغا علاقی کا مشروی کا اغا علاقی مطلب دارت بزنس
اقتصاد پوه او خبریال اکرام ہوتی وای چې د معلوماتو لمخه وسلوالو طالبانو د سوات، ملکند او دیر ځنګلونو نه 50,000 دنګونی وهلی دي، او اوس د شمالي او جنوبي وزیرستان په پوله د شوال ځنګلونه هم وهلی کیږي.
د مجید بابر راپور اورېده او اوس راځو یو مطبوعاتي کتنې ته. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جوړجاړي د عمل خبرې کیږي، واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په خپل راپور کې دا پوښتنه راوړه کړې ده چې آیا په پاکستان کې میشته د طالبانو د حقانی ګوند سره به هم د خبرو اترو دغه عمل شروع کیږي او کنه. دغه مقاله مهم ټکی اسرار العالم مومن باندې کوي.
په مقاله کې راغلي دي ځینې غربي او افغاني چارواکي وایي چې حقانی ډله د افغانستان دننه په یاغیتوب کې مهم رول لوبوي، او دا رنګ په دې کې هیڅ شک نشته چې د یادې شوې ډلې طالبانو ته پوره مالی مرسته او تربیه هم ورکول کیږي. او دا رنګ په دې وروستیو کې په کابل کې د ترسره شوو لویو بمي او وسلوالو بریدونو تر شا هم د حقانی ډلې لاس وو چې پکې لوړپوړي افغان او امریکایي چارواکي په نخښه کړی شو. خو د دې باوجود دا خبره په ډاګه نه ده چې حقانی ډله به په قطر کې د طالبانو د نمائندګانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې د خبرو برخه وي او کنه. ځینې غربي او افغاني چارواکي په دې عقیده دي د حقانی ډلې طالبان چې د امریکایي چارواکو په خبره د پاکستان لخوا ورته د پټنځایونه او نور مرسته ورکول کیږي د افغانستان دننه په یاغیتوب کې لویه ونډه لري، او په کار ده چې خبرې ورسره وشي. خو یو افغان چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط وایي د طالبانو سره د خبرو په لړ کې حقانی نیټورک د یو اړخه هم موضوع نه ده، ځکه چې موجوده خبرې یوازې په دې اړه دي چې وسلوال طالبان په قطر کې خپل دفتر پرانیزي. دغه افغان چارواکي وایي دا د وخت نه مخکې خبره ده چې څوک به د سولې په خبرو کې برخه اخلي، خو د نوموړي په خبره د مفاهمت لاره هر غچا ته پرانستې پرته ده څوک چې هم د دوی شرطونو ته غاړه کېږدي. خو یو بل افغان چارواکي وایي کېدای شي چې حقانی ډله د سولې په خبرو کې برخه واخلي، ځکه چې افغان حکومت غواړي ټولې مخالفې وسلوالې ډلې په خبرو کې شاملې کړي. په مقاله کې راغلي دي حقانی نیټورک د څه باندې 40 کلونو راهیسې فعال دی، او د شوروي اتحاد پر ضد جګړه کې یې هم مهم رول لوبولی وو. اوس د دې ډلې مشر سراج الدین حقانی کوي، او په سیمه کې د امریکا پوځي چارواکي وایي چې دا ډله تر ټولو خطرناکه او فعاله ده. خو مقاله لیکونکي وایي د جوړجاړي په پروسه کې د حقانی شاملېدو په لار کې یو شمېر چیلنجونه دي. همداراز په دې اړه تېره اونۍ په کابل کې هم خبرې وشوې. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استاد مارک گروسمن به په دې اړه د افغان ولسمشر حامد کرزی سره خبرې کوي چې آیا هغوی به د طالبانو سره د خبرو په پروسه کې برخه اخلي او کنه. دا خبرې تر دې دمه د امریکا په مشرۍ روانې دي. کارپوهان وایي د ولسمشر کرزی د شاملېدو بغیر د امریکا لخوا د طالبانو سره د خبرو به هیڅ ګټې مخې ته را نشي. د کابل امنیتي شورا یو مشر اسماعیل قاسم یار وایي د افغانستان ستونزه به دغه هیواد ولس په خپله حل کوي، نو دارنګ تر څو چې افغانان د سولې په خبرو کې نه وي شامل کړی شوي نو تر هغې ګټې نشي ترلاسه کېدی. همداراز نوموړی زیاتوي د سولې په خبرو کې د حقانی نیټورک د شاملولو پرته بله لار نشته.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس دی
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
mashalradio.com.
په ننګرهار کې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د واکس پارنې بهیر د راتلونکي زیارت په ورځ پیلېږي. په جلال آباد کې د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد په دغه اړه راپور راکوي.
په ننګرهار کې چارواکي وایي چې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د واکس پارنې بهیر به د راتلونکي پنځشنبې یا زیارت په ورځ پیلېږي. د ننګرهار مرستیال او سرپرست والی محمد انیب ګردیوال په ولس غږ کوي چې د واکس پارنې تر بهیر وروسته دي له امنیتي ځواکونو سره د امنیت په ساتلو کې مرسته وکړي. افغان امنیتی ځواکونه به په دې وتوانیږي چې په سیمه کې امنیت وساتي. دا پښتنه په ختیس کې د مدني ټولنو د یووالي شورا ویان ډاکټر خوشحال تسل دارنګ ځوابوي.
نړیواله ټولنه په دې ونه توانی ده چې د لس کالو په موده کې په افغانستان کې د ظرفیتونو په پیاوړتیا کې کار وکړي. دوی یوازې دوی کارونه چې په نظامی برخه کې منحصر پاتې شول، دوی د ظرفیتونو په پیاوړتیا کې کارونه کوي. اوس که هر برخه کې صلاحیتونه انتقالیږي، د دې ویر شته چې چارې په ښه شکل پر مخ لاړ نشي. خو د دې ټولو باوجود موږ د انتقال د پروسې سره موږ
د ننګرهار ولایتي شورا غړی زبی ولاز ماریا وایي چې په کومو ولسوالیو کې د واکس پارنې بهیر تر سره کیږي هلته له پخوانه هم امنیتي ستونزې نه وي.
دغه ولسوالۍ د پخوانه هم په امن کې ولسوالۍ وي، دلته امنیت تامین وي. دې نه موږ مطمئن یو، خو هغه ولسوالۍ چې اوس هم نامنه دي او که بیا د انتقال پروسه هم هغه ولسوالیو کې ترسره کیږي هغه به نور هم نام نه شي. د هغې وجه دا ده چې دلته زموږ امنیتي ځواکونه دا توان نه لري چې دغه ولسوالۍ امنیت ونیسي، لکه د چپریات، پچیراګام، د شیرزاد ولسوالۍ، د حصارک ولسوالۍ، د خوږیانو ولسوالۍ چې د ولسوالۍ نه خواته نور ټول مخالفین دي. دغه ځای کې به حکومت په موجوده شرایطو کې دا توانمندي نه لري چې دغه ولسوالۍ
د یادولو ده چې د واکس پارنې دا بهیر به د جلال آباد ښار په شمول د ننګرهار په سرخرود، بیسودو، کامې او خیوې ولسوالیو کې ترسره شي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزي او سرکار
د سحر په پوکم یو لس بجو،
د مشال مرکه
25 منټه کم 2 بجو،
تا تر
په 1 منټه د پاسا 2 بجو،
روغتیا او درملنه
25 منټه کم 3 بجو،
زما کور زما کلی
په پوکم 5 بجو.
مشال لرو دغه قدر بند اردن کو چهار اور استا سو د پارا د سحر د نه ہونا تر ما ذکر تر شپګو بجو پوری ژوندې خبرونه راوړي. زمونږ دغه خبرونه ویډیو غانې، تصویرونه او پروګرامونه تاسو د انټرنیټ د لارې په www.mashalradio.com باندې هم اوریدئ شئ. په دغه فورم باندې تاسو مونږ ته تجویزونه راکولی شئ، مشورې هم راکولی شئ. زمنګ د ایمیل اډرسونه ملته موجود دي، هغه هم تاسو کارولی شئ. مونږ به هڅه کوو چې تاسو د مشورو، تاسو د تجویزونو پرانا کې خپل خبرونه پاږی کې بدلون راولو، په دغه امید باندې چې تاسو د خوخه وړو ګرځي. لږ شپه کې بدرته د دې وخت مهم خبرونه وړاندې کوو او د خبرونو وروسته به کتنه کوو د پاکستان قومي مطبوعاتو ته، نړیوالو مطبوعاتو ته، او دغه شانتي په بلوچستان او پښتونخوا کې د بارانونو چې کم صورتحال دی وور شوې دي، پاغه اړه باندې یو راپور لرو او یو شمیر کلتوري راپورونه هم شته. مجید بابر سټوډیو ته رسیدل دي نو دغه نه به وورو د دې وخت مهم خبرونه.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استاد مارک گراسمین د افغان طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په لړ کې افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل کې دی. افغان حکومت وایي چې براتونکو نه کې به ولسمشر کرځي د یو شمېر هیوادونو سره د ستراتیژیکو اړیکو د ټینګولو په هدف یورپ ته دي او نن به د مصر د نوي منتخب شوي پارلمان لومړی غونډه کیږي.
مهم خبرونه مو اورید او ځان خبرو چې د پاکستان په مطبوعاتو کې د هیواد سیمه نړۍ په اړه کوم قسم خبرونه تفسیر خبرې شوې دي. په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله ځنی پاکستانی مطبوعات کتلې دي او دغه راپور تاسو ته لګل.
ورسپانه جنگ خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د وخت نه مخکې د انتخاباتو کولو مطالبه کوونکې د امیرانو ملګری ګرځولې دي او اعلان یې وکړو چې راتلونکي انتخابات به په خپل وخت یعنی په 2014 سم کې کیږي. ورسپانه لیکي چې د وزیر اعظم ګیلانی حکومت خپل 15 کاله موده تقریبا 80% وخت پوره کړی دی او د موده کې حکومت د اولس مسلو او مشکلاتو کې د اضافې نه په غیر نور څه کارکردګي اونه خودله او حقیقت دا دی چې موجوده حکومت په وخت کې کرپشن دومره زیات شوې ده چې په خوانی ټول ریکارډونه مات کړی دي. پی آئی اے، ریلوے، سٹیل ملز او وابڈا پشان غٹ غٹ قامی ادارے د تباہی سره مخ دی. دین علاوہ ملکی کرنسی په قدر کې اورس پورس کموالی روان دی. ورسپانه لیکي چې د موجوده حکومت دومره خراب کارکردګۍ ورستو د نوې انتخابات غوښتنه د اولس د زړه آواز دی او د حکومت سیاسي مخالفینو جلسو ته په دومره لوی شمیر کې د اولس شرکت دا ښیي چې دوی د حکومت نه ډیر مایوس شوي دي او ملک کې بدلون غواړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې موجوده حکومت په څلور کال کې د اولس یوغه مسله حل نکړه نو پاتې یو کال کې به دوی څه کارنامې وکړي. حکومت لپکار دي چې خپل سیاسي مخالفینو سره یو ځای کینی او د وخت نه مخکې انتخاباتو په شمول نورو مسلو حل لپاره څه لار راوباسي. د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپریس ټریبیون خپل اداریه کې لیکي چې د لاهور په یو هسپتال کې د زړه رنځورانو ته د صحت په ځای مرګونه ورکړی شو. اداریه لیکي چې هسپتال کې د ناخه معیار دوایانو سره یو شمیر کسان مړ شو او د هغې وروستو د صحت سیکتر د پلټنو حکم ورکړو خو حقیقت دا دی چې ډیر وخت تیر شوی و. اداریه زیاتوي چې دا یوازې د لاهور د هسپتال نه بلکې د ټول ملک د سرکاري هسپتالونو حال دی چې د کم معیار علاج او دوایان به کې ورکړی کیږي چې رنځوران ورسره د ښه کېدو په ځای د مرګ خولې ته رسي. اداریه په اخره کې وایي چې په سمدستي توګه د څار یو نظام پکار دی چې د ملک د ټولو هسپتالونو دوایانو او کم ځای چې دا دوایانې اخده کیږي چې د هغې جاج واخلي او وګوري چې د صحت د معیار مطابق دي او کنه. دغه شان په دوایانو جوړونکو او تقسیمونکو کمپنیانو هم نظر وساتي چې خلک د وجنو نه بچ کړی شي. مشرق ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې د 400 یو سکول د استادانو د غیر موجودګۍ له وجې د سیمې خلکو سکول تاله کړو کم چې د دې خبرې ثبوت دی چې د تعلیم په شر کې د کمی په شاه هم د دې استادانو غټ لاس دی. اداریه لیکي چې دا یوازې د یو سکول خبره نه ده بلکه په صوبه کې نور هم ډیر داسې سکولونه شته چې استادان یې په کورونو کې ناس تنخواګانې اخلي او خپل ذمہواری نه ترسره کوي. اداریا مخکلي کې چې صوبایي حکومت دا ناره وهي چې موږ د صوبې د ماشومانو په لاس کې وسله نو قلم لیدل غواړو نو بیا په کار ده چې صوبایي حکومت د داسې ذمہوارو کسانو په ضد سخته کاروایی وکړي چې حالات ورسره سم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رائټرز اشانس لیکي په شمالي وزیرستان کې د بي پايلټ الوتکې په وروستي برید کې د القاعده د یو مهم غړي وژل کېدو څرګنده کړه چې د پاکستان او امریکا د استخباراتي مامورینو ترمنځ اړیکه لا هم موجوده ده او دا په داسې حال کې ده چې ظاهرا د دواړو خواوو اړیکې د مومندو د پیښې نه پس ښې نه معلومیږي. اجنس یو پاکستانی چارواکي له خلیل کې چې د جنوري په 10 نیټه شوې د بریډ د دواړو خو د استخباراتي معلوماتو په بنیاټ ترسره شو. دغه چارواکي د نوم د نخ کار کولو په شرط رائټرز اجنس ته ویلي زموږ استخباراتي اړیکې د سیاسي اړیکو سره توپیر لري. د جنوري د 10 نیټه د بمباري په ترڅ کې د القاعده غړي اسلم اوان وژل شو. اسلم اوان د بټاباد اوسیدونکو او دغه خر د چرته چې اسامه بن لادن هم پټ ژوند تیرولو چې بیا ورسته د 2011 کال د مې په 2 نیټه د امریکایي کمانډویانو د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې وژل شو. پاکستانی چارواکي دا هم ویلي چې بي پايلټ الوتکې د هغو معلوماتو پر اساس بمباري کوي چې دوی په قبایلي سیمه کې د خپلو مخبرانو او یا هم د سټلایټ یا د ګرځنده ټلیفونونو د مکالمو په پټه د اوریدو د لارې ترلاسه کوي. بل پلو کرسچین ساينس مانیټر ورسپانه د افغانستان او فرانسې د اړیکو په اړه په یو مقاله کې لیکي د تیرې جمعې په ورځ د یو افغان سرتیري په ډزو د سلورو فرانسوي سرتیرو د وژل کېدو نه پس ولسمشر سرکوزي په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د جنگي فعالیتونو د ودرولو امر کړی او دا د ډکې هم کړی چې خپل سرتیري به افغانستان وباسي. سرکوزی د فرانسې نړیوال رادیو ته په مرکه کې ویلي موږ د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د خپلو اتحادیانو سره اوګه په اوګه ولاړیو، خو دا نشو زغملی چې حتی زموږ یو سرتیری د هم زموږ د اتحادیانو په ډزو وژل شي. نوموړي زیاته کړه که دا ډول بریدونو مخنیوی ونه شو نو ممکنه ده دوی د ټاکلي مهالویش نه وړاندې خپل ځواکونه د افغانستان نه وباسي. کرسچین ساينس مانیټر لیکي چې فرانسه په افغانستان کې سکم 3000 سرتیری لري او ژمنه کړې و چې دا ځواکونه به د 2014 کال پورې په افغانستان کې پاتې کیږي. ورسپانه لیکي چې فرانسې دا کار وکړ نو د ناتو سازمان به د امنیت په ټینګولو او د ترهګرو په ځپلو کې د ستونزو سره مخامخ شي او ښایي نور هیوادونه به هم د فرانسې په پل پل کېږدي او خپل ځواکونه به د افغانستان نه د ټاکلې نیټې نه وړاندې وباسي.
انټر پریس سرویس خبری ایجنسی په خپل یو مقاله کې لیکي چې په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې وسلوال طالبان په 14 بریدونو کې کوم بمونه کاروي، په هغه کې داسې زهرجن کیمیکل ګډوي چې په دغه بریدونو او 14 کې کوم خلک زخمیان شي نو بیا زخمونه ډېر په ګرانه جوړیږي. په دغه اړه د مجید بابر راپور ورو.
انټر پریس سرویس خبری ایجنس په خپل یو مقاله کې لیکي چې په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې وسلوال طالبان په 14 او بریدونو کې کوم بمونه کاروي، په هغه کې داسې زهرجن کیمیکل ګډوي چې په دغو بریدونو او 14 کې کوم خلک زخمیان شي نو که د هغوی ډېر علاج وشي خو هغوی بیا نه جوړیږي. مقاله لیکونکي اشفاق یوسفزی د لیډی ریډینګ هسپتال له سرجن ډاکټر محمد تهذیب الله لخلی لیکي چې وسلوالو طالبانو په دینځدو کې دغه چلونه شروع کړی دي او د په وینا په تیرو دوو کالو کې په ځانمرګي بریدونو او بمی 14 کې وجل شوي او زخمی شوي خلک دغه هسپتال ته راوړل شوي دي. د هغوی زخمونه داسې وي چې د دغو خلکو شکلونه ډېر خراب شوي وي. ډاکټر تهذیب الله زیاتوي چې د ترهګرۍ په دې پیښو کې زخمی شوي خلک بیا د علاج نه باوجود معذوران شي. انټر پریس سرویس خبری ایجنسی ته په پیښور کې د بمونو خونسا کولو د ادارې او چارواکي خالد خان وایي چې دا مهال طالبانو خپلو وسلوالو ته د بمونو جوړولو لپاره په اردو، پښتو، عربی او فارسی ژبو کې کتابچې چاپ کړي دي. په دغو کتابچو کې دا لیکل شوي دي چې بم به څنګه جوړوي او په بم کې به کوم کوم توکي استعمالوي. خالد خان زیاتوي چې د بم جوړولو لپاره بنیادی توکي لکه مګنیشیم، پوتاشیم او سوډیم په پاکستان کې خپ آسان ملاويږي او د دې کتابچو لوجي دوی خپ آسان د غډول توکي د نورو زهرجنو توکو سره ګډوي چې خلکو ته سخت او لاعلاج زخمونه واړوي. دی وایي چې په سلو کې 10% زخمیان روغ شي، د نورو ټولو زخمونه ورځ په ورځ خراب شي او بیا دغه خلک معذوران شي. خبری ایجنس په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې داخل د یو مریض 15 کلن عمر علي د ډاکټر جمیل انور لخلی لیکي چې عمر علي په 14 کې زخمی شوی و خو د هغه زخمونه نه جوړیږي او اوس د دغه زخمونو له وجې عمر علي ته سپتیسیمیا بیماری شوې ده او وایي چې د ده د رغېدو هیڅ امکان نشته او کېدی شي 15 کلن عمر علي مړ شي. ډاکټر جمیل انور خبری ایجنس ته ویلي دي چې د 14 زخمیان زر تر زره هسپتال ته رسول پکار دي او که د دوی هسپتال ته رسول وځنډیږي نو بیا د هغو زهرجنو موادو له وجې چې نن سبا یې طالبان په بمونو کې اچوي ډېر زیات امکان دی چې دغه زخمیان زیات متاثر شي. د پېښور په لیډرینګ هسپتال کې یو بل ډاکټر سراج الدین سید وایي چې د 2015 کال راهسې دوی 1419 د 14 مریضان په دغه هسپتال کې داخل کړي ول چې پکې 650 زیات بیا رسته د خپل زخمونو لواجی مړشل.
که پورتو وای مشال ریډیو وار
او سه راپور په بلوچستان کې د وورو او بارانونو لقبله دغه راپور نیاز مسخر لوند کی.
کوټه هم د بلوچستان یو لهغو شارو او سیمو څخه ده چې سش کال له ډېرې مودې وروسته د واورې تر سپین څادر لاندې شوې. خلک وایي واورې د پریشانیو او ناامنیو په حالاتو کې دوی یو څه خوشاله کړي او یو څه یې پام ورغلط کړي. د کوټې یو اوسیدونکی په دغه اړه وایي
تاریخ محمود وابر خدای دیشه بس خوند که یه درزیاد بس بالا خوندی ناخو دی بعد شیر بزو یار دی آرام دوستان سر بس دا دیشه خواست خوشحال یو وابر سوی در دیر خوندی و که یه در کالو باز سوی
یو بلکس چی دواوری وریدو پر محال دشنه چی پتیارولو بخت و خپل احساسات صداسی رسر شریک کرل
مانو ماج اکبر وارو باران بیخی دیر سخوند که مردای ناسی خپلشنی چی بخکری دی پښو بالکل دا د زړه یخ ماتي او تم د مر سره کوي سي بسې مانه شچي تم پاسم دي شمو سره شخوند کی او بازي يم ګد ورځ بکولي دا مسجد روډ کې ناز غریبم کو بس خپل ساتم تیرو
دغه کس یاتوي له اوجدي وچکالي ورسته د واوري او بارانو دغه تازه لړی څخه به وزه یو څه برابر سي
وارو خډیر شخوند کی او آبادی ګری د واوري دي سره لکه ګری په واوري باندې آباد دي چاغه آباد نو شارونو بیا آباد
هلتا کلیوی خوا خلگو دواورو او برانو پر وریدو د خوشحالی سرگندوان نکڑی خوالی بلی خوا تا لوجی لستونزو سرا د مخامخیدو خبر هم کڑی د زیارت یه اسیدون که یاکوب که کڑوایی لطیر ما شام سخه د زیارت کوٹی لوی لار دواورو لوجی بنده ده
تروسه پوری دا سلسله جاری ده تا ټایم په زیارت کې تقریبا دو پوټه یا تر دو پوټه څخه زیات واره سره ده زیارت څنګهوی روډ برای ضرورت باندې ډیر خل په ساو بهرال مکه منډه او رن یو لیډر ور وسته او لار اخلاص ده لیکن هغه سار نن سار بیا بند وسو او وضع اطلاع ده چې په کوټو زیارت روډ دا لوړې ورته بند ده د کوم ډیر سیاح چې هغه لوړې سره نواکې پو او ډیر خلک وسو په ساو دي
میکمه موسمیاتو د بلوچستان په زیاتره سیمو کې د بارانو او واورو وریدو راپور ورکړی او پراتلونکو سلروي ساعت کې د نورو بارانو او واورو وریدو پیشبینی هم کړی تر اوسه د سیمو چارواکو له بارانو او واورو څخه د څه ځاني یا مالی تاوان راپور نه دی ورکړی نیاز مساخیل مشال رادیو کوټه
او سه راپور د دیر کوستان پاړه باندې چرته چې د یو شمیر کلو خلک وای چې تر سیلابونو کې د زمیدارانو لوی زیان شوی چې پکې د بخور نظام ته لوی زیان اوریدلی دی چې لوجه اوس د خلک د خپل پټونه پیداوار نشي غستی په دې اړه د نیاز احمد خان راپور ورو
د ضلع دیر کوهستان سیمه چې په لکونو آبادی لري او غریزه سیمه ده د دغه سیمې اولس روزګار زیاتره زمینداره ده دغه سیمه کې هر قسمه سبزیانې کیږي ولې لوی فصلې الوګان او ټماټر دی چې د خوړنو په غاړه زمینداران کری او زیاتره آمدن دغه فصلونو څخه اولس ترلاسه کوي د کوهستان اوسیدونکي وایي چې تیر سیلابونو کې د نورو زیانونو سره سره د دوی زمینداري ته لوی زیان اوریدلی دی په دا اړه د سیمې یو څو زمینداران مشال ریډیو ته وویل
دل تبا ٹماٹر کہتا دل تبا لوگان کہتا دل تبا گوپیان کہتا دل تبا مٹر کہتا سب قسم سبزی چھو آگا بٹولا کہتا سیلاب راگ ہے زمونگا کا سم ازمک کی بھی وہ زمونگا ازمک ڈیر دی ہو شڑی دی تو وہ مونگتا تکلیف دے وہ نشتہ دے
یعقوب خان ذمہ دار ہوں کہ وہ پتے سن پتے گاڑ مانے دا کم سن چیزی کا نا پتے گاڑ مانے کم ازمک کی ناگا پا کے ختم کری دی ڈالے راگلی دی سعودی نے راگلی دی دوبئی نہ راغلی دی ما تا پتا دا انڈیا نہ راغلی دی د امریکی نہ راغلی دی لندن نہ راغلی دی د جاپان نہ راغلی دی خود دلته ملاو شوی نه دی
یو دو او یا کلن شیره کا وای چی د سیلابون نه وړاندې د دوی جون ډیر زیات خو اوس خو فصل دومره کم شوه دی چې د یو کال فصل بل کال ته نه رسی او دوی دومره مجبور شوی دی چې د ساتنې زناورې ټول خرڅ کړل
خو سبا برباد مخ خیر وغه مړو خپل عزیز خم یو دانم بل دانے تر سیدا اس زمون درک نشتا کس حکومت نے دیا ڈیڑھ تباشی خلق نے پیکج میکج راگے دیا بن سے گزارے کڑی جیوی اس پر اس نشتے دیا زمون پا غواگانو پا بیزو چیلو بن مو پائیو اگر تول خرد سو خلق پا خیر رو خرد
د ورس وینا دا چې په زمیداره کې لوی زیان او بخور نظام ته رسیدل دي کچره دغه نظام بیا بحال کړی شي نو زمیداران به یو ځل بیا په خپل خپو ودرېږي د زمیدارانو مسلو په اړه د سیمې صوبایي اسمبلی غړی باچا صالح چې د حکومتي واکمنې ډلې پیپل پارټي سره تعلق لري وایي
نو تیر شوي سیلاب کې دا چې ولې زمونږ انتهایی ختم شوي په ځمکې خراب شوي خو د هغې لپاره هر زمیندار ته هم پیسې میلاو شوي دي یا په څه لږې روپۍ یا څه د حکومت د وسایلو دن نه هغه ته تقریبا دوه درې کروړ روپۍ دي ورته دغه میلاو شوي دي خو ولو زمونږ مسله مونږ ته ده او انشاءالله ډېر زر دي چې څه ولې په دې کې قوم اپنی مدد آپ تحت هم ډېرې بیرته مرامت کړي خو نور پارسا په تعاون سره او ان شاء الله ډیر زړه د مختلف انجوز شي مونږ هغه ته درخواستونه کوم زمونږ کمی ولی چي دي په دې بم ډیر زړه زړه ان خو د نیکسټ ایئر کې به دا ټول مکمل شي.
د ضلع دیر کوهستان دغه اولس وایي چې کچري زمیندارانو مسلو ته حکومت لږ پاملرنه وکړي نو د لکونو زمیندارانو روزګار به بیا پزی شي او د خوراکي شیانو قیمتونه به هم راکوس شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، دیر کوهستان.
د افغانستان د خوست ولایت ځینې اوسیدونکي او ډاکټران وایي چې د دې ولایت په ځینو لرې پرتو سیمو کې د ناروغۍ پیدا او په ګڼ شمېر کې کوچنیان ورباندې اخته شوي دي. د شری ناروغي پیدا شوې ده او بیا ګڼ شمېر کوچنیان ورباندې اخته شوي دي. د خوست میزلز ماشومانو د عامې روغتیا ریاست چارواکي هم د دې ناروغۍ خورېدل مني خو خلکو ته سپارښتنه کوي چې خپل ماشومان واکسین کړي. په دې اړه نقیب الله متنوال راپور راکوي.
د خوست د صبری ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې د شری یا میزلز په نوم د ماشومانو ناروغي خپره شوي او دوی په اندېښنه کې دي چې که علاج ونه شي ښایي ډېره شي او ماشومان یې د مرګ له ګواښ سره مخامخ شي.
ډېره سخته ته نږدې کلینیک شتانه چې علاج یې وکړو لرې سي تلانه شي خلک نه پوهېږي خدای به ګرځلی وه.
میمون هم ګلبرام هغه کوم مریضون چې دي ماشومان چې هغه شری نیولی دي اول ما خپل بیا نوره کلی کې خپره شوې ده د مریضي خدای دې وکړي چې علاج مقصد خدای طرفه ده خو چې زر در زر وشي علاج دا ډیره خاکې ساده ډیر نیولې دي اوس به چا سره پښتنه وکړم کنه خو ډیر د کلی کې چې چانه تپوس کوي چې موږ مریضون لکه چې شر نیولې دي کنه علامه یې سرګنده شوې ده.
زه عبدالرسول موږ ماشومان ډیر شر نیولې دي کنه په دې موږ غوړو چې زر په زر موږ ته واکسین مرجی شي چې موږ د خپل ماشومان د شر علامه نه غفلو شي لکه اوس موږ خپل په کلی کې داسې لکه خو شو دی ورکو په غسره پیغه شوی ده خو شو کوم کورونه کې دي کنه هر
د خوست ولایت د ملکی روغتون یا سیول هسپتال مشر ډاکټر عبدالمجید منګل وایي چې رښتیا هم په صبری او ځینو نورو لیرې پرتو سیمو کې دا ناروغي خپره شوې چې ځینې ماشومان یې له دوی سره بستر هم دي.
په دې ورځو کې موږ د انتنی په څنګه کې دا هر ورځ څلور پنځه اله شپږ ماشومان هغه ماشومان چې په شری اخته دي او په وخیمه اختلاطي لوحه کې چې هغه د شدید نمونیا نه عبارت پیغې لوحه کې موږ ته راځي چې هغه د اختصاصي خدماتو د بستر د خدماتو ایجاب کوي موږ سره بستر وي کیدای شي په سرپا ډول په میناخانو کې یا د ولسوالیو په کچه نور د دې نه زیات ناروغان وي. ارقامو په حساب کې درته وایم چې زیات ارقام یې د دې مراجعینو چې موږ سره بستر کېږي زیات تعداد یې د صبریو تڼیو او د شمال د مناطقو نه دي.
ډاکټر عبدالمجید منګل وایي چې د شری ناروغي واکسین لري او خلکو ته سپارښتنه کوي چې ژر تر ژره د خپل ماشومان واکسین کړي.
د دې د حل لپاره خاله را ده چې خپل ماشومان مخکې د دې چې په مرض اخته شي باید واکسین شي تر څو د دې مرض په مقابل کې وجود خپل معافیت او مقاومت پیدا کړي او په دې ناروغۍ مبتلا نه شي. زموږ اوس میشتې ورونه او خویندې کولی شي چې هر کلینیک ته هر وخت مراجعه وکړي او دا واکسین هر وخت په هر کلینیک کې موجود دی.
د یادونې ده چې د صبری ولسوالۍ ګڼ نفوسه او د خوست له ناامنو ولسوالیو څخه ده چې په تېرو لسو کلونو کې خلک تر ډیره له روغتیایي او نورو خدمتونو څخه بې برخې پاتې شوي او ښایي چې ناوړه اغېز به یې تر ډیره په دې خلکو پاتې وي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
مشال رادیو د مینې او رڼا زیری.
اوس درته د تورغر سیمې د هغه پښتون قصه کوو چې د دوه دیرشو کالونو په کراچۍ کې د ټکسي ډرایوري کوي. د دغه کس نوم ګلکرم خان چې زموږ همکار ظفر کریمي سره خبرې کړې دي او دغه نه دغه د ژوند د زړه چودن په اړه پوښتنه کړې.
د تورغر ضلع استوګن ګلکرم خان کراچۍ کې د میشتو هغې پښتنو څخه یو دی څوک چې د تیرو دوه دیرش کلونو راهسې ټکسي چلوي. هغه وایي کله چې د تربیلې ډیم جوړېدو نو د دوی کلی هم د دغې ډیم له وجې اوبو لاندې کړو او د هغې وروستو نوموړی کراچۍ ته کوچېدلی دی. ګلکرم خان د خپل ورځني ژوند په حقله وایي
ابیا بسم اللہ کم گاڑی اسٹارٹ کم رہو جما ساش پک بجے رہو جما ابیا ماخام وہ بجے اتنا بجے واپس ہی لگا او پنجلا دولس گھنٹے محنت پیسے کٹے رکھے گی تو ادری سو روپئے بچت کی پل گاڑے دے
حغزی اتوی دمر زیات او سخت محنت د دې د پاره کوي چې بچی تعلیم او زده کړې وکړي او پراتلونکو کې هغوی د ټیکسی ډرایورۍ څخه اخلاص شي
او الله رحم دې بچو ته تعلیم کوي هر فلاده خو چې خپل ورور له خخو خې او بده نه خو خې لکا بیا به سو شي بیا به مزدوري نه مخلاص شي سر موږ راوځو ما خام د لاسو بجو پر دوله بجو پر زول لکا او ډاکټر یې سیګار خپل هغه کار دې مزي کاری نه
گلکرم خان وای د تعلیم په ارزښت پوه دی او هغه ویني چې کوم خلکو زده کړې کړې دي خ او اسوده ژوند تیروي
تعلیم ډېر ښه شی دی تاسو کړلې مزي کوي زما ورور کړل ډاکټر نور کرم خان نوم یې کړل اسپتال کول او کړل بل عمران دی هغه روړ دی هغه ماستر دی تعلیم 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 دنیا بچو میں تعلیم کاروبار کئی دکانداری کئی اور تعلیم گئی گا نا
د گل کرم خان وینا دا چې ترسو یې وس رسیږي د ټیکسی په ذریعہ با ګټه وټه کوي او په خپل ټولو نړو او زامنو با د یونیورسيټیو طرحه دا تعلیم او زده کړې کوي ظفر کریمی مشال رادیو کراچی
او وستر تا په بنو کې د وی ادبی غونډې په اړه باندې راپور درکو د ادبی غونډه د انجمنې ترقی پسند مصنفین د سوریلاند شوې ده په دغه اړه د عمر دراز راپور
د انجمن ترقی پسند مصنفین د سیوری لاندې د بنو ادبی تاریخ په موضوع میاشتینی لیکچری غونډه د بنو په پی پی سی کالج کې وشوه چې صدرت یې وتلی شاعر ادیب او پخوانی پرنسپل ممتاز علی خان ممتاز وکړو. په دې لیکچری غونډه کې د بنو ادبی تاریخ په موضوع د سیمې شاعر ادیب او خبریال عبدالسلام بیتاب تفصیلی وینا وکړه. نوموړی په خپل وینا کې وویل
ستر نہ پاس تنقیدی ٹولنا چکم مقصد دے پورا جوڑا شو یہ ایک نالش کی دو سنگزن اشلا نو دے ستر نہ بعد بیا تنقیدی ٹولنا تخلیق و تنقید کام کے موسیقی تر ڈیر زیر ویر کر تنقیدی جلاسی نہ خو وے کے دل خو دے ایک نہ علاوہ دس تحقیق دس ومشتا پا نظر نرسی انجمن طرح کی پسند مصنفین وہ معیار ادبی جرگا دا چکلا پا وجود شروغل نو دغه ادب تا یو نوار و خویر کر چه دا کمنن لیکچری کری دا کمنن تحقیق کری چه دا دیر ضرورات یو
دا عبدالسلام بیتاب تفصیلی وینانا پس پا غنده که دا سوال او زواب لڑی پیل شوا چنو موڑی یه وار پا وار زوابونا اوویل په دغه غونډه کې ګډونوال د سیمې وتلې شاعر ادیب فراز پیرزاده د انجمن ترقی پسند دغه رنګي هلې ځلې د پښتو او په خاصه توګه د بنو ادبي پرمختګ د پاره ګټورې وبللې.
بنه یو لوړ ادبي مقام لري خو د بده مرغه په بنی شي ادبي مقام صرف د شاعري پر محدود ده. نثري طرف ته ډېره کمه توجه ورکړي شوې ده او خداسې پروګرامونه مې جوړ کړي په هغه شوه نثر ته ډېره فائدہ ورسي او چې کله نثر ته فائدہ ورسي د تاریخ په بخایده ثبت شي.
په یده شوی غونډه کې د بیلابیلو ادبی تنظیمونو نمائندگانو ترڅنګ د سیاسي او سماجی تنظیمونو ګڼ شمېر نمائندگانو هم برخه درلوده چې د دې غونډې په اړه خپل نظرونه داسې وړاندې کوي.
انجمن ترقی پسند مصنفین چې کوم کوشش تا کوم کوشش تا دی د ادب مترق د ډېر سودمنده ان شاء الله په ارتین کې واښې وي تلین کې نسل دې پر ډېر فائدہ مانو ګرځي راي دا کې چې دا کوشش دی دغه ته جاری وسوتي.
دوست محمد خان دوست خدای خدمتګار بنو ادبی تاریخ په حواله سره جنن کوم پروګرام شو ډېر خوشاله شو او یقیني چې بنو په تاریخ شه پښتو ادب په لحاظ سره یو لوړ مقام لري.
جنوبي اضلاع کې او بیا په بنو باندې زرخیز زمزګه کې چې کور ملري دا نمونه کې پروګرامونه کول د عام ولست پر ډېر سودمن دي.
په غونډه کې ګډونوال وې چې کده غسی ټول ادبي تنظیمونه خپل لیکچري غونډو ته په بګیدګي سره پم لرنه وکړي نو د دې سره به پښتو ژبه او ادب نور هم زرخیز شي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال خبريالان خبري ټولنیز کلتوري او ادبي ريپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
د پښتو ژبې مشهور سندرغاړي ناز اقبال اعلان کړی چې نور به د سندرو په ځای د مذهب تبلیغ کوي. په دې وروستیو کې ډیرو سندرغاړو د کورونو د نه اجازې ژوند ته د ورپېښو خطرونو او د موسیقۍ د ماحول د خرابوالي له وجې هنر پریښی دی. ځینې نور بیا دا کار غیر اسلامي ګڼي. ځینې دینی عالمان هم دا کار جایز او ځینې نور حرام ګڼي. د دې هر څه په اړه د بشیر ګواخ راپور ورو
پر ټولنیز ویب سایټ فیسبوک ډاٹ کام خپرې شوې وی تازه ویډیو کې سندرغاړی نازی اقبال ویلي چې نور با سندرې نه وای او د اسلام تبلیغ ته به مخه کوي. هغه دا اعلان په دوبی کې وکړ.
شپږ کال نه وال تر اوسه پورې ما دا فیلډ کو نن نه بعد به زما کوشش دی ان شاء الله د الله نه امید دا ده چې زما مخ بم څوک نه ګوري او زما आवाज بم څوک نه اوري.
نزار یوسفزی چې دا ویډیو وی په فیسبوک کې اچولی او په دوبی کې د پښتنو د کلتوري ټولنو یو غړی دی وایي چې نازی اقبال د دغه کار په کولو سره ښه پیغام پرې نه خود.
کوم خلک دا ویډیو ورونه غوي کده دین دینه مخ کې ډیر لوی ګناه او ډیر چته ناروا کار کو او اوس د خیر لارې تر وخت نو راشي. دا مور او پلار خو دې مخ کې ومو دا د خپل کورنۍ او خاندانی ستونزې لري په منځ کې او د هغه په نتیجه کې بشیر صاحب د دې په کورونو سلو باندې د دې پنت د نقصان ورسېد. لکه دې ول رنگ دا سی ورک چې سبا کوم نوی فنکاران راځي نو به ډېر کوي چې سندره ویل په پښتو کې ګناره.
پر فیسبوک ډېر خلکو د نازی اقبال سندرو ویلو ته شاکول ستایل دي خو نزار یوسفزی دا د کلتور لپاره لوی گزار غني. هغه وایي چې پښتانه سندري اوري خو سندرغاړي نه دي خو او نازی اقبال باید سندرو پر خودل ته مذهبي رنگ ورنکي.
اما اصل اعتراض او اصل خفګان زما په دې خبر دی چې خبرې له داسې رنگ نه ور کول پکار او دا پښتانه ټول خلک سندري اوري. بیا چې کله وخت راشي نو پښتنو د کلتور ګنوم باندې هیڅ څوک تاثر نه ودري.
ل دې وړاندې هم ځینو سندرغاړو موسیقي پرخي او تبلیغ پیل کړي. په دوی کې یو شاهنشاه بچا مشال ریډیو ته ویل چې سندري زکه پرې خودلې چې ماحول یې خنو.
دا غفن مخلوق او ماحول مناسب په دغه کې ما پښتو د فارس نشو کولې وطن د فارم څخه څخه نشو کولې. دکاندار به وی چې د پښتلم حمزه بابا ورم او ما نه عوام دا شی غواړي نو جما وځین هغه نه منل کې څه چې وم وته مطلب دا چې وی چې هغه ما پښتل بیا ورې دن هم به خپل ضمیر ملامت کول ما خپل شو دا کول کولې نشو خلکو بیا پرې کول نه نوم کولې پاکرا کو تاسو تعلیم نشته خو یې نشته او صدا سي
نزار یوسفزی وایي چې د دین او خیر ښېګڼې کارونه د هنر پر مخ بیولو سره هم کېدای شي.
سندره ویل خو ګناه نه دی او دا خلک داسې هم کولی شي لکه ما ډېر فنکاران داسې لیدلي دي چې خپل فن کوي او پنځه وړ وخت خپل مزه اوس هم کوي نیک کارونه هم کوي. بل دا نازی اقبال چې نن په کمزای باندې بشیر رور ولاړه ده ډېر دې خپل فن نه ډېر لوی کار اغوستی شو. په دې پښتون وطن کې دومره بې وسه خلک دی چې دې په کار دي داسې فنکاران دي چې نن د یو ټایم ډوډۍ پورې ریان دي. په کار ده چې دې هغې لپاره یو اداره جوړه کړې وه د هغې لپاره شوګانې کړې وې. د نورو ژبو یا د نورو قومونو چې کوم داسې فنکاران دي چې هغې دې حتی راورسي هغوی د خپل فن نه د خپل قوم دپاره د خپل ملک دپاره د خپلې خاورې لپاره د خیر ښېګڼې کار وایي خپل ولس راپاسي هغه کې انساني بیداری پیدا کړي.
شاهنشاه بچا هم وایي چې هنر د دین مخه نه نیسي.
بشران چې مونږ ته سوي نو پلیټ کې کسار سره کنه هغه دا نه وایي چې یو فن ترې دا هغه یو صدق کفن کې د تبلیغ کار کوي. الله الله سهل کرا بلا دې د بار کوشش کوو د خپل اصلاح په نیت.
د پښتو فلمونو مشهور اداکار لیاقت میجر چې په 37 مشهور دی هم په فلمونو کې ل کار کولو وروسته تبلیغ ته مخه کړي. اغه مشال ریډیو ته د خپل نوی او زاړه کار په اړه ویل.
زه دا نه یم چې ما کوم کار کولو دا خنو دا اوس چې کوم کار کوم دا ډیر ښه دی یا زما چې کوم کولیګز دي نو دا ګناګار دي او زه چې کوم دی نو زه متقیمه.
قاضی حسن اقیار چې په شریعت کې پراخه او لوړې زده کړې لري او په اسلام کې د موسیقي پر حیثیت یو کتاب هم لیکلی وای.
موسیقي خوګي ترنم او هر هغه شی چې په ذهن باندې په دماغ باندې خوږ لګیږي د دې تاریخ د مخه نه موسیقي حرام نه ده. موسیقي په اسلام کې تاریخ لري. د صحابه په وخت کې و د حضرت پیغمبر اکرم په وخت کې و حتی په ځینې مواردو کې حضرت پیغمبر اکرم امر کړی ده چې په ودونو کې باید د سندرې وي په ودونو کې باید دریا وي په د هغه وخت موسیقي چې کوم رایج هغه پکې وي. دا په صحابو په وخت کې و البته هغه موسیقي چې اوس په سیمه کې په افغانستان کې راځي د بنجینی دوخانه ګډاګانې دي بربنډ موسیقي د فحش موسیقي د هغه موسیقي چې هغه انساني کرامت اخلاقي فضایل دا ترخپلند کیږي البته بيد شګه ده حرام ده
د نازي اقبال د سندرو د پرخودلو د اعلان پر مهال داغي سره داغي خاون او زني نور هنرمندان هم ولاړوي اداکار اسماعیل شاهد د نازي اقبال اعلان ورسته وای نازي اقبال د سوات اوسیدونکو دا چې سمو دوړان دي د ننګرهار جاوید فضا سره واده کړي او تر دې دمه یې په زورګونه سندري ویل دي
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري د باختر ستوري